د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنی خبری خپرونې ته مو زه بارکوال میاخیل هر کلی کوم نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د جون د میاشتې 13 نیټه ده وخت په اسلام آباد کې د سهار 6 بجې په کابل کې 15 نیمه او د ټاپو واشنگتن ډی سی کې د شروع یا چهارشنبه د جون د 12 د شپې 9 بجې دي لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته په پاکستان کې په کورونا وایرس سخته کسان تر 1,50,000 اوښتي او مړی تر 3,000 زیات شوی دی په افغانستان کې هم په دې ناروغ یخته کسان تر 6,000 زیات شوی او مړی 1,504 ته رسیدلی د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو لخوا په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون تورونو ته په جواب کې وزیر اعظم عمران خان ویلي د 13 آئینی بدلون خلاف نه دی خو وایي ځینو برخو ته بیا کتنه ضروری ده په ټوله نړۍ کې له کرونا وایرسه د مړیو شمیر 4,00,000 او په امریکا کې 1,09,000 ته رسیدلی دی او د همالیا په غرنۍ دره کې د هند او چین ترمنځ وروستۍ شخړې ته په پام ملګرو ملتونو او امریکې پر دواړو هیوادونو ژغ کړی چې له صبره کار واخلي چین او هند وایي د تاوتریخوالي پر مخنیوي سلا سوي دي او سم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته په پاکستان کې کرونا وایرس په ډیره تیزی خپریږي چې یوازې په تیرو 24 غنټو کې څه کم 6,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او 115 نور کسان ترې مړه شوي دي دا مهال په پاکستان کې په کرونا وایرس اخته کسان 1,05,908 او مړي 3,03 ته رسېدلي او تر اوسه په دې ناروغۍ اخته 5,450 تنه بیرته ترې روغ شوي دي تر اوسه په سند کې څه کم 6,000 تنه په پنجاب کې 5,240 په پښتونخوا کې 1,614 په بلوچستان کې 8,004 نیوي په اسلام آباد کې 9,224 په گلګت بلتستان کې 1,104 شپېته او د پاکستان تر ولکه لاندې کشمیر کې 203 تنه په دې ناروغۍ اخته دي د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو لخوا په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون تورونو ته په جواب کې وزیر اعظم عمران خان ویلي د 13 آئینی بدلون خلاف نه دی خو وایي ځینو برخو ته بیا کتنه ضروري ده ځکه چې وایي په بیړه جوړ شوی کراچۍ ته د خپل دوه ورځني سفر په مهال د سند په ګورنر هاوس کې عمران خان ویلي تر 13 آئینی بدلون وروسته د صوبو اعلی وزیران دومره زیات واکمن شوي چې وایي د پخوانیو پوځي امیرانو برابر شوي دي د پاکستان په آئین کې 13 بدلون په 2010 میلادي کال کې د پیپلز ګوند په حکومت کې شوی او دا قانون صوبو ته زیات وسایل او اختیار ورکوي په افغانستان کې هم د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 6,804 او مړی 1,504 ته رسېدلی د افغانستان د روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,504 شپېته نور کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او 14 تنه مړه شوي دي په افغانستان کې تر اوسه 6,105 تنه بیرته له دې ناروغۍ جوړ شوي دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې پر روغتیایي مرکزونو باندې په قصدي ډول د بریدونو په دوام اندېښنه ښوولې او ویلي دي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي دوام به میلیونونه افغانان له روغتیایي خدماتو محروم کړي سره صلیب یا ریډ کراس د شروع یا چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا پر مهال پر روغتیایي مرکزونو د بریدونو دوام په دغه هیواد کې ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي سور صلیب وایي د کورونا وایرس د خپرېدو له امله افغانان تر بل هر وخت زیاتې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري له کورونا وایرس امریکا تر ټولو هیوادونو زیات اغېزمنه ده چې مړي 1,09,000 ته رسېدلي او په دې ناروغۍ اخته کسان یې تر 22,00,000 زیات شوي دي د نړۍ په شاوخوا 1,38,000 هیوادونو کې له دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمېر 4,05,000 او د ناروغ کسانو شمېر تر 3,00,000 زیات شوی دی خو له دې ناروغۍ په ټوله نړۍ کې 3,50,000 تنه بیرته جوړ شوي هم دي تر امریکې وروسته کرونا وایرس د لاتین امریکې برازیل هیواد زیات اغېزمن کړی چې مړي 45,500 او په دې ناروغۍ اخته کسان یې تر 9,40,000 زیات شوي دي تر برازیل وروسته کرونا وایرس په برتانیا کې زیات کسان مړه کړي چې شمېر یې 2,28,200 دی خو تر برازیل وروسته دا ناروغي په روس کې زیاتو خلکو ته ورپورې شوي چې شمېر یې تر 5,50,000 اوښتی دی د یورپ په ایټلي فرانس او سپین هیوادونو کې د کرونا وایرس پیښې او له دې ناروغۍ د مړینو شمېر کم شوی او په دغو هیوادونو کې ټول بند یا لاکډاون هم یو څه کمزوری شوی او د ژوند چارې پیل شوي دي د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت د فشار زیاتولو په غرض د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو پر شام نوي بندیزونه اعلان کړل خو د امریکایي ګام مخالفین وایي د پابندیو په نتیجه کې به د شام د ولس ستونزې نورې هم زیاتې شي او وروستی خبر دا چې د همالیا په غرنۍ سیمه کې د هندوستان او چین ترمنځ پر پوله له جګړې وروسته ملګرو ملتونو په دواړو هیوادونو ژغ کړی چې له صبر کار واخلي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په ټلیفوني خبرو کې پر دې سلاسوي چې په سیمه کې د امن او آرامۍ لپاره له تاوتریخوالي ډډه وکړي. هندستان ویلي دوی ورځ وړاندې د هند او چین د سرحدي ځواکونو په نشته کې د دوی شل پوځیان وژل شوي، ولس ټپیان شوي او یو شمیر نور چینایي ځواکونه نیولې دي. د ملګرو ملتونو ویاند ایری کنیکو وایي د هندستان او چین پر پوله د تشدد او مرګونو په رپورټونو اندېښمن دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
خبرونه مو له امریکا ژغ دی ریډیو اوریدل. د خبرونه په پاته برخه کې د پاکستان او نړۍ په اړه څو ریپورتونه درته لرو. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو لخوا په 13 ماینه ترمیم کې د بدلون تورونو ته په جواب کې وزیر اعظم عمران خان ویلي د 13 ماینه بدلون خلاف نه دی، خو یې دینو برخه ته بیا کتنه ضروری ده ځکه چې وایي په بیړه جوړ شوی. کراچۍ ته د خپل دوه ورځنی سفر په مهال د سند په گورنر هاوس کې عمران خان وویل تر 13 ماینه بدلون وروسته د صوبو اعلی وزیران دومره زیات واکمن شوی چې د پخوانیو پوځي امیرانو برابر سوی دی. په داړه نور تفصیل له اسلام آباد د اورنګزیب خان په ریپورت کې اورو.
تیر دو کلونه د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د تورونو چې حکومت ادرسم آئینی بدلون چې صوبو ته د هوی حقونه یقیني کوي په دې کې ترمیم کول غواړي. د بس وزیر اعظم عمران خان په ډاګه ویلي دي چې بالکل به په دې کې بدلون راولي. په کراچۍ ښار کې د خپل ګوند تنانو سره خبرو په وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د اتلسم آئینی بدلون خلاف نه دی، خو دا بدلون دا وخت حکومت ډیر په تاده کړی وو ځکه په کې ډیر خبرې داسې شامل شوې دي چې هغه بیا کتنه ضروری شوې ده.
لیکن 18th امینډمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی جلدی میں ڈال دی ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا.
عمران خان وی اترسم آئینی بدلون بیا کتنه بکیگی ځکه چې ډیره خبره پکې پاته ده شامل کړی شوې دي. لکه د یوسوبې اعلی وزیر ته د ترمن تر مخه دومره اختیار ملو شو دی چې څومره به اختیار به پاکستان کې وړاندې پوزي ډیکټیټران وو. د وزیر اعظم عمران خان له خولې په ډومبي ځل دا خبره ښکاره شوې ده چې مخالف سیاسي ګوندونو دغه تورونه ټیکو چې پاکستان تحریک انصاف حکومت په اتلسم آئینی بدلون کې داسې ترامیم کول غواړي چې صوبو خود مختاری پرې کم شي، خصوصي توګه صوبو ته ملاوېدونکي رقم باندې حکومت او پوز اعتراض لري. وزیر اعظم عمران خان دا خبره داسې حل کړې ده چې تیرو دو کالونو د دوی د حکومت اتحادي بلوچستان نیشنل ګوند دوی سره اتحاد ختمولو اعلان کړی دی او د ګوند مشر سردار اختر منګل دا خبره هم کړې ده چې حکومت دی واضح کړی چې دا چا په وینا اترسم آئینی ترمیم ختمول غواړي او دا چا په وینا کامی مالیاتی کمیسون بیا کتنه کول غواړي. سردار اختر منګل حکومت ته تپوس کوي چې واضح دی کړی چې د هر څه پسې د چا لاس دی. لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر چې کله نه پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی دی دا خبره په پارلیمان دننه او بهر بیا بیا کوي چې حکومت اتلسم آئینی بدلون ختمول غواړي خو د دې اجازه به ورته ورنه کړي. بلاول بٹو سوواری دا خبره کړې ده چې اتلسم آئینی بدلون کې به حکومت سره مداخله پریک نه دی. اتلسم آئینی ترمیم کال 2010 پیپلز ګوند په حکومت منظور شوی وو. دې تر مخه صوبو ته زیات اختیارات میراویدو سره سره دلته د پوزي امیرانو په وخت کې شوی په آئین کې ډیر ترامیم هم ختم کړی شوی وو چې یو پکې د صدر لخوا پارلیمان ختمولو اختیار ترمیم ختمول هم شامل وو.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنی خبري خبرونه ته غوږ یاست. د کورونا وایرس لکبل په تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت هم اغیزمن شوی، خو د جون له 22مې به پاکستان ته د افغانستان د مالونو د وړلو لپاره د چمن او تورخم لارو سره سره د غلام خان لار هم پرانستل شي. د دغه لارو د پرانستل کېدو خبر په اسلام آباد کې افغان سفیر ورکړی دی. نور تفصیل زموږ د همکار نوشیروان خلندر په ریپورت کې اورو.
ټاکل شوی دا افغان سوداګرو ته پاکستان ته د خپل مالونو روړلو لپاره به د 28 جون څخه د چمن او تورخم سرحدي لارو ترڅنګ د غلام خان سوداګری زلاره هم پرانستل شي. پاکستان کې د افغانستان سفیر خاغلی عاطف مشل د چهارشنبه په ورځ په ټوئیټر لیکلی دی د پاکستان حکومت سره هوکړې ته رسیدلې. د ویلي د 28 جون څخه به پاکستان ته د تورخم، سپین بولدک او غلام خان لارو افغانستان ته صادرات پیل کړي شي. هغه ویلي د غلام خان لار به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزه سوداګرۍ د لپاره پرانستل کیږي. د افغانستان سفیر عاطف مشل زیاته کړه چې د غلام خان د لارې د سوداګرۍ د پیل د لپاره مو ګړندې هڅې پیل کړي او په دغه هڅو کې پرمختګ شوی دی. هغه د تجارت د لپاره د لارو پرانستلو د پاکستان د حکومت مننه کړې او ویلې دي هیله لري د تجارت د نړیوال ادارې د اصولو په اساس به دواړه خیزه تجارت ته وده ورکړل شي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس خورېدو له امله سخت کال د مارچ په میاشت کې د چمن او تورخم پولې د هر رقم تګ راتګ د لپاره تړلې وي، خو په دې وروستیو کې بیا پاکستان کې د ایثارو افغانانو خپل هیواد ته د پریښودو او د تجارتي مالونو افغانستان ته د اړولو اجازه ورکړې وه. د تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستان نه افغانستان ته تجارتي مالونه روان دي، خو د افغانستان څخه د مالونو پاکستان ته د روړلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د سینټ پخوانی غړی او د پاکستان او افغانستان په چارو کارپوه سیاستمدار خغلی افراسیاب خټک په دې خپل خبرګون کې ویلي دي د سپین بولدک او تورخم دروازې د دې د پاره تړل کیږي چې د کرخې دواړو غاړو ته د میشتو پښتنو میوي او سبزیانې د خرڅېدو نه پاتې شي. افراسیاب خټک په ټوئیټر لیکلي چې د پاکستان حکومت د افغان دښمنۍ بیلګه ده، لکه چې کنه درهګري کافي نه و نو د افغانستان اقتصادي قتل ته هم لاس اچولې دي. هغه د پښتنو سیاسي مشرانو باندې غږ کړی چې باید د پاکستان د دې کړنو په ضد خپل غږ پورته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وای پاکستان څخه افغانستان ته د ترانزیت مالونو لیږلو کار په بشپړ ډول عادي حالت ته نه دی راغلی. تر 8000 پورې د افغان سوداګرو د مالونو کنټینرې د کراچۍ په بندر ولاړې دي. خغلی الکوزی ویل افغان سوداګر هر ورځ د 2-3 ملیون ډالر پورې د دغه مالونو اودریدلو په سر اضافي خرچې کوي. افغانستان په کال کې شاوخوا 1 ارب ډالر پورې صادرات لري چې زیاتره برخه د پاکستان د کراچۍ بندر د لارې د نړۍ نور هیوادونو ته برآمد کړي کیږي. خانجان الکوزی امریکا غږ سره په مرکه کې د صادراتو د پیل هرکلی کړي، خو وايي باید دا صادرات د یو ځانګړي میکانیزم د لارې ترسره کړي شي.
د ډیوا ریډیو خبري خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې ISI او میاشتې ورسته منلي چې د بشري حقوقو لا درک مبارز ادریس خټک له دوی سره دی او هغه د ریاستي رازونو د رسوا کولو په تور نیولې دی. د ادریس خټک وکیل لطیف افریدی وایي د هغه له کورنۍ سره تر سلام مشورو ورسته به د هغه نیول کېدل په عدالت کې چیلنج کړي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض حسین پر ریپورت کې.
د انساني حقوقو په اړه کارکونکو ادریس خټک وکیل عبداللطیف پپریدی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د وړاندې نه په پیښور های کورټ کې د خټک د لا درکې په حق لا درخواست ورکړې شوې ده، خو موږ به دا فیصله کوو چې په اسلام آباد های کورټ کې درخواست ورکړو. دوی ویل چې د لا درکې خلکو د کمیشن په وړاندې دا منل شوې ده چې ادریس خټک شپږ میاشتې په غیر قانوني توګه نیول شوی وو. دوی دا خبره هم واضح کړه چې د ریاستي رازونو قانون هغه قانون دی د کوم لاندې چې یو تن د ریاست رازونه بل ملک ته ورکړي یا د یو ملک کومبل ایجنټ ته حواله کړي. خدا د ادریس خټک د نیولو د فاره یو بهانه ده او دا به ورسره ثابت شي چې هغه داسې کوم غلط کار نه دی کړی.
اسلام
شپږ میاشتې وړاندې د بشري حقوقو فعال کارکونکو ادریس خټک د ثوابې دلی پیښور اسلام آباد موټروینه نامعلومه کسان اوچت کړي وو او د هغې وروسته د ادریس خټک خاندان په پیښور های کورټ کې د هغوی د لادرکه درخواست هم ورکړی وو. د روانې میاشتې په 12مه نیټه د پیښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ سره د دې کیس اورېدنه هم شوې وه او د وزارت دفاع مامورینو عدالت ته ویلي وو چې د ادریس خټک په حق لا رپورټ به عدالت ته وړاندې کړي. د لادرکه خلکو د کمیشن په وړاندې په رپورټ کې ویلي شوې دي چې ادریس خټک د ریاستي رازونو د قانون خلاف ورزي کړې ده. د انساني حقوقو تنظیمونو د وړاندې نه د پاکستان حکومت نه په زور د لادرکه کولو جواب غوښته وو. د انساني حقوقو کارکونکو بشرا گوهر وایي چې څوک هم د هغوی په غیر قانوني نیولو کې ککړ وي د هغوی خلاف د کاروایی په عمل کې راوستي شي.
نو دا خو چې انټرنیشنل پریشر راغی او د دننه پریشر راغی نو دومره اوس دی تسلیم کړه چې ادریس خټک موږ اوچت کړی دی، غیر آئینی او غیر قانوني کار یې کړی دی او اوس یې تسلیم کړی ده چې دا موږ کړی دی. مطلب پرې چې دا چا اوچت کړی دی، غیر قانوني کار یې چې کړی دی، الیګل کار کړی دی، د هغې خلاف اکشن پکار دی.
تیرونه د کراچۍ پریس کلب په وړاندې د انساني حقوقو تنظیمونو د ادریس خټک د لادرکه خلاف احتجاجونه هم کړي وو او غوښتنه یې کړې وه که هغوی څه جرم کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
او دا هم له بلوچستان یو رپورت. د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په پاکستان کې له 2 میاشتو په هنتونونو او نورې تعلیمي ادارې باندې دي او له هغه وروسته حکومت په ټول ملک کې د انټرنیټ لارې د انلاین زده کړو لړۍ پیل کړي، خو د زده کوونکو سازمانونه د حکومت او د لوړو زده کړو د کمیشن دا پریکړه نه مني او د احتجاجونو لړۍ یې پیل کړي. په کوټه کې هم د زده کوونکو بیلابیلو تنظیمونو احتجاج کړی. د ډیوا خبریال حافظ الله ستوري شهرانی په دې اړه له څو زده کوونکو سره خبرې کړې دي.
دا وخت لمر سره د پی ایس او، پی ایس اف، بی ایس او او د دې ترڅنګ نورو تنظیمونو غړي او د دوی نمائندگان را سره دي. اول به له تاسو څخه پښتنو خپل نوم او د خپل تنظیم نوم راټول.
سیف الله خان زما نوم دی. زه د پښتون خوا سټوډنټ اورګنایزیشن سره تعلق لرم، د یونیورسيټي د پی ایچ ډی سکالر یم. ځکه چې تاسو ته معلومه ده نن موږ دلته راغلي یو ټول طلبه تنظیمان، موږ دا فیصله کړی چې موږ دا چې کومه په ټوله نړۍ کې وبا راغلی د کورونا وایرس په شکل کې ټوله نړۍ متاثره کړی، د خاص کار زموږ ملک هم متاثره کړی دی، بیا خاص کار زموږ د پسمانده صوبا هم ډیر متاثره کړی دی. نو له څلورو میاشتو زموږ د تعلیمي ادارې بندي ولې، نو اوس ایچ ای سی یا د ګورمنټ کوم مرکزی ګورمنټ دی هغه دا فیصله کړی چې موږ به د آنلاین کلاسو له طرفه دا طالبانو ته خپل هغه سبق جاری ساتو. خلابه د مرغ دلته په دې صوبا کې خبره ده، د پښتون بلو صوبا کې خبره ده چې دلته لمج ډیر غربه ل ډیر غریب صوبې سره تعلق لرو. دلته لمج سره په دې صوبا کې 15% چې کوم صوبا ده په دې کې نت کار نه کوي، او لاغه سره سره په دې صوبا کې چې 15% ز 30% علاقو کې دلته د بجلی ډیر غټه مسله ده چې بجلی نسته. لاغه سره سره دلته دا مسله همسته چې په زینو علاقو کې، په زینو ډیستریکټس کې د سکیورټی تھریټس په بنیاد دلته نت یې بند کړی دی ل ډیر وخت زله کلو کلوزه. نو دا سټوډنټان چې کوم دي، دا د دې صوبې سټوډنټان چې کوم دي، اغل ډیر ال دیاتی علاقو سره تعلق لري، لغرو علاقو سره تعلق لري، کلو سره تعلق لري، چې الته بالکل د نت خود سکے د عام موبایل چې ته میسج کې اغه میسج نه فارورډ کیږي، اغه میسج نت د موبایل د سیګنل الته نست، نو نت یا د بجلی تصور خو بالکل کې دای نسی.
تاسو مننه سیف الله خان رو د علمگیر خان، تاسو کوم تنظیم سره؟
زه د پښتون سټوډنټ فیډریشن بلوچستان صوبې دا وخت صوبائی چیئرمین
پریسیڈنٹ. دا کومه خبر یا کوم مشکلات چې سیف الله بیان ک، تاسو ته فکر کوئ په پښتني سیمو کې څومره زکونکو اغیجمن سوي دي او د دې د حل لار څه ده د یو زکونکو؟
نو په دې اکله بزه په فیکټس اند فیګرز پر بنیاد خبره وکم. دا هیڅ خبره ده چې د بلوچستان صوبې 3% چې کومه آبادی ده هغه په لشارو بار په کلو کې اوسېږي، او دا نور چې کومه 20% آبادی اغه په شهرونو کې اوسېږي. بیا د بلوچستان دغه په دې سیمه کې په دا 20% چې کوم آبادی په شهرونو کې اوسې، په دې کې هم داسې شهرونه دي چې اغه کې د سکیورټي وجوهات پر بنیاد باندې انټرنیټ سرویس بالکل نڅو کال ماتل دی لدی علاوه د بجلی چکم لوډ شیډینګ دی دا غ دورانې چکم دا چې کم سه کم د اغل شپارس سخواخه تر 30 غنټو پوري دا لدی ماشه وداسي علاقې دی چې پاغو کې درې درې ورځې انټرنیټ د بجلی لوډ شیډینګ وی بجلی وی او نوی او داسي علاقې هم چې هلته تر اوسه پوري بجلی رسیدلې نه دی لکه بلوچستان چې کم ولست کم عوام دی هغه مخ کې د خپل حقوقو د پاره وغرو ته ختلی خونن دا صورتحال دی د کرونا وبا په وجه چې نن د بلوچستان چې کم ولست هغه د خپل تعلیم د کلم د پاره وغرو نه تخیزي دا صورتحال دی لدی علاوه
انټرنیټ نوی په داسې حال کې دی بیا وغرته خو هلته نت کار
دی وغرته وخیزي
لدی پردغه خبر رازو لمر سره تاسو خپل نمبر تاسو
خالد بلوچ مرکزی وایس چیرمن بی ایس او
تاسو د بی ایس او په نمایندګۍ لمر سره خبره کوي په کوم کوم سیمو کې نت ستاسو په کوم کې نت نسو څومره مشکل دی
خبره ده چې بلوچستان غا خصوصا مقران بیلټ دلته بالکل نت نستا چې اگر زه په لاس باندې تاسو حساب ورکوم چې 2.3 دی چې دلته نت کار کوي کوټ دی بیا چې دی کلات ورسه کلات چې بالکل نت نستا بیا چې سوراب ورسه دلته نستا غوزدار غا صرف غوزدار سټی کې 2G کار 2G بي کار کوي بیا چې دی غوزدار د مرکشنی علاقې نه دی چې دی کې موږ د سېډ ایریا چې موږ پریږدو د ترنګ نه کیږي چې د سټ چې سیغه د نوټیفیکیشن چې سوي دی دا چې بالکل تعلیم دشمن نوټیفیکیشن دی د موږ مزمت دی په مزمت کو او موږ په بلوچستان بلوچ قوم بلوچ طلبات بلوچ طلبا او بلوچ ریال لپاره چې موږ دا ډیماند کوو چې تا 4G لانچ کا بیا چې دلتا بجلی غم ډیر مسلې دي چې شپه شپې 12 بجې په بجلی راځي
یعنی تاسو چې بجلی او انټرنیټ ادار کې بیا دی آنلاین کلاسز وسی
آنلاین کلاسز
که تاسو مطالبات و نه منل سی بیا
په دې موږ روډتم راځو بیا چې موږ شټر ډاون لپ ام ورسو بیا چې اسمبلی فورم تم ورسو چې اسمبلی فورم کې 10 کسان ناس دي چې دوی ته ځما خیال تعلیم پواله کې دوی ته دوی سره یو پالیسی نشته چې موږ خپل بلوچستان تعلیم چا سترنګ کې موږ دویمه صوبه لپاره برابر کو
ډیر مننه دی وته د وخت راکولو ډیر مننه
او دا هم یو بهرنی ریپورت د همالیا په غرنۍ دره کې د هند او چین ترمنځ ورستۍ شخړې ته په پام ملګرو ملتونو او امریکای پر دواړو هیوادونو ژغ کړی چې له صبر کار واخلي په دې جګړه کې هند د خپل شل پوځیانو د وژل کېدو دا وکړه دا چین او هند وايي د تاوتریخوالي پر مخنیوي سره سلا سوي دي نور تفصیل ارباب محمد علي راوروي
د هندستان خارجه وزیر اس جی شنکر او د چین یو اعلی سفارتکار وینګ کی د ټلیفون د لارې په خبرو کې سلا شوې چې په سیمه کې د امن او ثبات یقین کولو لپاره به دواړو ملکونو ته د توتريخ خالي د سیوا کولو د ګامونو نه ډډه کول وي د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دی چې هندستان د خپل خپلواکۍ او تحفظ نه غافل نه دی او که چا هم د راپارونه هڅه وکړه نو سخت ځواب ورکوي نوموړي ویلي دی ګوندیانو سره هم راسم غواړي
همنه همیشه سه هی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایک کوآپریٹیو
مونږ همیشه د خپل ګوندیانو سره همکارې او په ګډه کار کړی دی او همیشه مونږ د ګوندیانو ترقی او سوکالي غوښتې ده او که چرته د ګوندیانو سره کله هم څه اختلاف راغلی دی نو مونږ کوشش کړی دی چې د دینه لانجه جوړ نشي
همنه همیشه ہی یہ پریاس کیا ہے کہ مدبھید
د هندستان د شلو پوځیانو د وژنې روستو چین هم ویل دی چې د هند سره د هیمالیا سرحدي سیمه کې د شخړې پر امن حل غواړي د چین د خارجه وزارت وایان ژاو لیجان تما سرګند کړي دواړه ملکونه به شخړه هوار کړل شي د پیښې وروسته چین او هند دواړو د مذاکراتو د لارې د اختلافاتو د حل او په سیمه کې د امن او د سوکالۍ د یقین کولو عزم څرګند کړی د نړۍ د دوه پرمختلونکو ملکونو شریکې ګټې د اختلافاتو نه زیاتې دي دواړو ملکونو لپاره به په رښتونې توګه د خپل مشرانو ترمنځ سلا شوې تګلارې اختیارول پکار وي او دا یقین کول دي چې د چین او هند تعلقات د دواړو ملکونو د اولس د خواهشاتو او ګټو پر وړاندې په صحیح لوري پرمختګ وکړي مونږ تمه لرو چې هند به هم په دې اړه د چین سره په ګډه کار وکړي که زه هم دواړو ملکونو د کلارې غکړې د هندستان په یوش میر خارونو کې په لزګونو خلکو مظاهره کړې دي او د خپل حکومت نه یې غوښتنه کړې چې چین ته د ځواب ووي د تیر ګل پاورس شوی ډزو کې د هندستان شل پوځیان وژل شوی. د دې پوځیانو مړی خپلو سیمو ته په ورتګ د دوی کورنۍ غړو سخت خفګان څرګند کړی. او دا پوځیان په سرکاري احساس کې خاورو ته سپارل شوي دي. چین د هندستان په شمالي مشرقي سیمه کې په 90,000 کیلومتر علاقه خپل دعوا لري. ابل خوا هند وای چې چین د لداخ سره تړلې د همالیا په اکسای چین دره کې 8,000 سکوير کیلومتر علاقه قبضه کړې ده. هند د کال 2019 د اگست په میاشت کې د لانجمن کشمیر د سیمې نه لداخ بیل کړو او په خپل سر یې لداخ د مرکزی حکومت ته واک لاندې راوستو. چین د یو شمیر نور ملکونو سره هغه وخت د هند دا ګام غندلی و او دا خبره یې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې هم راپورته کړې وه. د یو شمیر نړیوالو مشرانو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم دواړو ملکونو ته د زغم نه د کار اخیستلو غږ کړی.
او وسم مطبوعاتو ته کتنه. د امریکای په نیوزویک مجله کې په چین کې د کورونا وایرس د دویمه څپې د خبرېدو اندېښنې ته په پام یو ریپورت خپور شوی چې وایي په چین کې سلګونه نړیوال پروازونه ځنډول شوي، سکولونه بیرته بند شوي او مسافر بیا کورنټین کړل شوي دي. زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
د کال 2019 د دسمبر په اخیری تاریخ یعنی په 1 دسمبر د چین په ووهان ښار کې د کورونا وایرس رومبه رنزور معلومه شوه وو. خود چین حاکمانو د دې درنس خبر پټ وساتلو. د ووهان په هسپتال کې چې کوم ډاکټر د دغه مریض په حق لا حقیقت حال بیانول غوښتل، د خبرونو مطابق د چین حاکمانو دغه ډاکټر هم منی کړی وو. د چین ووهان ښار نه د راوتی کورونا وایرس تباکاری په دنیا کې لا هغه شان جاری دي. خو چین لږ وخت پس د دې وبا د قابو کولو اعلان وکړو. تقریبا تر 2 میاشتو پورې په چین کې د قداری راتلو پس نن د امریکای، یورپ او د دنیا د نورو ډیرو ملکونو په اخبارونو کې او په الکترونیکی میډیا دا خبرونه خواره شوې دي چې په چین کې د کورونا وایرس د وبا دویمې چپې صدر مقام بیجینګ ډیر سخت وهلې دی. چین د کورونا وایرس د دې تازه حملې وروسته صدر مقام بیجینګ کې موجود مسافر کرنټاین کې اچولی دي او د هوایي جهازونو پروازونه او سکولونه بند کړي دي. د امریکای په مشهور مجله نیوز ویک کې د چین په صدر مقام بیجینګ کې د کورونا وایرس د تازه حملې په حق لا د برنډا کول یو تازه ریپورت خور شوې ده. برنډا کول د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د چهارشنبه د ورځې نه د چین صدر مقام بیجینګ ته تلونکي او بیجینګ نه الوتونکي د زرو نه زیات پروازونه منسوخ کړي شوې دي، ځکه چې د بیجینګ حاکمانو سره د کورونا وایرس د بیا خورېدو لویه ویره پیدا شوې ده. اگر که د پروازونو په حق له سرکاري اعلان نه دی شوی، خو د پروازونو په باب له معلومات لرونکي ټریولینګ ایجنټان وایي چې د بیجینګ په بین الاقوامي هوایي اډه او د بیجینګ په ډاک سینګ نومي بین الاقوامي هوایي اډه 2.5 نه زیات پروازونه رایسار کړی شوی دي. په دې حق له خبر د امریکای د خبرونو بین الاقوامي ټلویزیون چینل سی این این خور کړی دی. د چین قومي ایرلاین ایئر چاینا په ویبونو می سوشل میډیا باندې خور کړی خپل یو پیغام کې ویلي دي چې بیجینګ بین الاقوامي هوایي اډې نه تلونکي او دې اډې ته راتلونکي 300 پروازونه ختم کړي شوي دي. پیغام کې نور ویلي شوي دي چې هر مسافر دې هوایي اډې ته د تلو نه وړاندې آنلاین پروازونه یقیني کړي. نیوز ویک لیکي چې د چین په صدر مقام بیجینګ کې دا اقدامات تیرو شپږ ورځو کې د کورونا وایرس د 1.5 مریضانو معلومېدو وروسته شوې دي. اوس صدر مقام بیجینګ کې د کورونا وایرس په دویمه چپه کې د کورونا وایرس د رندورانو شمیر 1.5 ته رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خپل یو خبر کې لیکي چې چین 3 میاشتې وړاندې په کورونا وایرس د قابو موندو دعوه کړې وه، خو دا تازه واقعیت د چین د کورونا وایرس د قابو کولو داوی نه پس رامخته شوی دی. نیوز ویک لیکي چې صدر مقام بیجینګ کې د هنګامي حالاتو نوعیت یو درجه اوچت کړی شوی دی. د نوي اقدام تر مخې هر هغه کس چې د بیجینګ نه باروزی هغه به حاکمانو ته دا ثبوت پیش کوي چې په دغه کورونا وایرس نشته، پس د هغې به دغه کس بیجینګ نه بهر سفر کولی شي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.